السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلئ. ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن یې تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ایران به راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه سیمه ییزه ناسته جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویان اسماعیل بقایی وویل دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده، او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي، او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره یې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړي دي. د WFP لخوا د دې مرستو هرکلی شوی دی، او ویلي چې دا به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولې چارې ګړندۍ کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې سږ کال نږدې 23000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا د پنځمې پورز کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې، او بیا دوی خپل انار هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عرب امارات، روسیه او یو شمېر نور هیوادونو ته صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول ټولې سوداګریزې لارې له افغانستان سره تړلې، او دا لارې لا هم بندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون ترسره شوی برید په کلکو ټکو وغانده، او د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر ترک د پنجشنبې په ورځ په اکسپانو ولیکل چې داسې پیښې په جنګي جنایتونو کې شمېرل کېدای شي. د چهارشنبې په ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخین په ایالت کې د ماروک یو پر روغتون هوایي برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. فرانس پریس آژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واک خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. او ټاکل شوی چې نن په کابل کې د وزلوبې لیگ مسابقې پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چاپاندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لاسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د آزادی پچپوک پروگرام ته خره غلست. پر روانه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالف وبیل بیلو ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوې سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالفو سیاسي جریانونو، یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت، د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د موازي جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه او همدارس د جمهوری نظام د محل چارواکي لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپلو ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند، چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود. او داسې انګیرنې وړاندې کړې چې ګنې د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د چریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوي څیرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاطف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د دې خبرونې وړاندې کوونکی کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګوري؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم وایي چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوي.
تکل صاحب سلام دې ورسیږي تاسو ته، همدارنګ مختار صاحب ته ځواک صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام،
اوریدونکو ته خبره ده چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسایل دي چې هم خپلو منځو کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دېو دغه خپلو منځو کې درې څلور قسمه اهداف دي، یو بعضی جنگ وړي، بعضی د خبرو خاطرو لار وړي چې د افغانستان مسایل حل شي، بعضی فدرالي نظامونه د وسنه غواړي، غیر متمرکز غواړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا لشکرې صحیح چې ورته وایي دغه سې یوه ډله غونډې ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه دار چې دا د ایران په وساطت او یاداغیو په اشاره او حمایت باندې او طبي خبرونه چې کېږي پاکستان هم پکې لاره ولري او یې ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوې ده. نو زمونږ ګاونډیان که هغه ایران دی که پاکستان دی، هر هغه طرحه چې دوی وړاندې کوي دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغې دپاره ده. نو په دې خطر باندې تاسو ولیدل چې په څلیرو ساعتو کې یو تعداد کسان د دې نه بېرته په شا شول او که نور مسایل هم مطرح کیږي شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نشي، ځکه زمونږ ولې مونږ سره یو ځای نه شولو او یا البته بعضې تماسونه نیول شوي وو، خو زمونږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لرئ؟ میاخیل صاحب وښی که لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم دې ته، زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوري غوښتونکو خوځښت مونږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ تاسې ټول چې په افغانستان کې څوک اوسېږي افغانان دي، ټول حق د ژوند، کار او سیاست لري. نو په دې خاطر باندې دلته بعضی ګروپونه او ډلې دیو په منځ کې دي چې هغه افغانستان نه مني، د افغانیت نه مني. نو په دې خاطر باندې دیو سره ته یو ځای تلنه شي. زمونږ تک لار دا اول نه د جنگ نه او موږ د جنگ نه مخالف یو، ځکه چې جنگونه د افغانستان مشکل نشي حل کولای. موږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې په خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي د هغې حمایت کوو او د اوس وخت لپاره لویه مسله چې رامنځته شي، یعنی هغه لویه خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی. چې هغه کې نه طالبان نه فکرولې شي نه طالبان ملت نه فکرولې شي نو دا چې رامنځته نه شي چې تر څو د افغانستان آینده تګلاره تعین کړي او قانوني اساسي
د لوی جرګې جوړېدل په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې دننه طالبان هیڅ راز جوړ جاړي ته خپل مخالفینو سره چمتو نه دي دا به یو ستونزه نه وي دا جرګه به په کوم ځای کې جوړیږي په افغانستان کې دننه په کوم ګاونډي هیواد کې په غرب کې کوم ځای کې
نه جرګه به په داخل د افغانستان کې لوی جرګه په نورو ملکونو کې داسې اوی خبرې دي خبره مشکل هم دغلته ده چې کچېره طالبان هم دغه سي په خپل تګلاره باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي دا هم نتیجه نه ورکړي په خایم نتیجه نه ورکړي د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب د لخواوي شخص لخواوي تاسو ولیدل چې د خلق دیموکراتیک او د شاهي دولتونو چې ولاغې نه ورسره د خاصه د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونی او هغه دیموکراتیک ګوند نتیجه ورنکړه مجاهدینو قدرت ونی او نتیجه ورنکړه په خپل د طالبان تیر ځل راغل نتیجه ورنکړه نو جمهوریت کې یو 50-50 ګوند یو مسله واخو بیا هم د ګوند په قرارداد کې طالبان نفشتل دا هم نتیجه ورنکړه په اخر کې نو د تیرو تجربو نه دا ده چې طالبان او افغانان ټول کې سیاسي دي ټول دي به دې کې درنه دي باید یو څه عبرت واخلي او هغه لته هم دا ده چې کو عبرت واخلي نتیجه بیا منفي ده بیا به افغانستان د نیابتي جګړو ډګر ګرځي بیا به دا نظامونه چپکیږي او دا ځل به طالبان او هم افغانان لپاره ان دې د لوی به تمام شي نو په دې خاطر باندې دا ان ضرور ده اما کده دې متبادله لارې کوم یو دی کاغه جنگ ده کاغه بیرونی فعالیتونه دي کاغه د ګاونډیانو سره ناست ولاړ دي دا هم د افغانستان په دد باندې نو خو نو په دې خاطر باندې معقول لار هم ده
مننه هم هدف مختار صاحب تاسو ډیر کله د طالبانو دریزنه خبري کړي اوس په دی روسيو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د جریان د جوړیدو په اړه څه وی یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بل اخر لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي یادونه کوي چې په افغانستان کې د ویلوې جرګې د جوړیدو ارتیاشته د دل لپاره چټولې ډلې په یوون غری سره راټولې شي د طالبانو حکومت به بل اخر پس له 45 کلونو نه نږدې تقریبا د یوې جرګې د جوړیدو وړاندیز ومني خپل مخالفینو سره به کینی
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب ته تاسو بل ملت او د افغانستان ملت ته زه باوریم چې لوی ستره جرګه د افغانستان د ملي منافع او پرانا کې طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه وان او زور افغانستان لري که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیم او ترجمن وي نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستره لوی عظیمه جرګه د مسراوي او دا ستره لوی جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري خپل دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري د احمد شاه بابا سره لوی جرګه د میرویس نیکه لوی جرګه بیا د امان الله خان لوی جرګه دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري ک میرویس نیکه هم یو جرګه د ګورګین پر ضد جوړ کړل د لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري طالبانو ته د وخت ضرورت دی د افغانستان ملي ګټې همدا وایي څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویلي چې مونږ باید په یو ستره لویا جرګه منتج شو چې هغه لویا جرګه کې ټول افغانان د ټولو قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري
دا خو خبره ده خو نن دې مختار صاحب دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې هغه هم
افغانستان مونږ د افغانستان له کانټیکست نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې دې په افغانستان کې ونه وسیږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دوی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لویه ستراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لویه جرګې ته تن کې نږدي. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستې مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري، دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مننه. سوالم دا دی،
طالبان لپاره مفید دی.
مختار صاحب، سوالم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب وروسته دا ځواب وایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړ کړي، او که د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا دا جرګه په کابل کې جوړ شي، یعنی هغه طرح مشخصه ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړ کړي خو تبند به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړ کړي نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولېږي او جذبېږي؟ به
د جرګې د لویې جرګې یو اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس له هغه نه یو فیصلې ته
هغه خو غږ نه لري. اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندی ملت دی، یو غږ هم دا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوو، موږ دته د دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کړو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږدي، او طالبانو سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په د پودی چې پرته له دنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځانته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بل اخره د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي. د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بله،
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب، تاسو ته راځو، تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورید، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب. څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه ښاغلي میلمنې کوي په افغانستان کې طالبانو نه؟ څومره تاسو تمه لرئ یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه. سلامونه تاسو ته، کل صاحب، میاخیل صاحب، مختار صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. خیر اوسئ.
لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویلې، دا خو یو وړاندیز، یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یوه جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نه ښکاري داسې عملی وسط داسې د طالبانو سایکالوژي که تاسو مطالعه کوئ، طالبانو ذهنیت که مطالعه کوئ، او خصوصا په واک باندې ناست دغه یو ډېر افراطي قشر چې رحمت الله په شاوخوا را ټول دي، دوی نه زه دغه تمه نه لرم چې دوی دې او تر اوسه پورې هېڅ کومه داسې اشاره هم نه ده شوې. یعنې تاسو د طالبانو نه د یا د بل دغسې یو چانه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلې، یو اشاره چا اورېدلې چې ګواکې طالبان یو سوله ییز بدلون ته چمتو دي، او طالبان دې ته حاضر دي چې دغه نظام کې تغییر راولي او نور پکې شامل کیو یا هر رقم تغییر چې د یو عمومي او د ستجمی تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخیل صاحب متاسف دا خبره تاییدوم چې حل لاره همدغه ده چې یوه جرګه وي او که بل کوم ستن وی چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي، ټول سیاسي ګوندونه، ټول قومونه، او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لاره ده، لیکن طالبان اوس د دې لارې نه ډېر بیلارې شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی، اوس په کومه لار چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي تاسو. عموما د افغانستان پخوانی جرګې وګورئ، مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د جمهوریت په پیل کې څو لویې جرګې جوړې شوې. یوه بیړنۍ لویه جرګه جوړه شوه، ورپسې د اساسي قانون لویه جرګه، او بیا بله د څو نورې جرګې هم جوړې شوې، خو دلته ځای نه دی چې اوس ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې. له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې، خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. داسې یوه جرګه خو سابقه نه لري چې له بهر نه دی، د طالبانو ټول مخالفین دی په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دنه نه دی یوه جرګه جوړه کړي. دا جرګه هغه زه غواړم تاسو ټول درانه میلمانه په عملي لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي. تاسو وبخښئ، تاسو ویلې چې زه طرفدار د دې یم چې جوړه شي، نو چې جوړېږي خو لارې هم باید درسره وي.
چې وشي ښه خبره ده، لیکن ما ته عملي نه ښکاري، ځکه چې جرګه چې کېږي په افغانستان کې خو باید طالبانو په رضایت وشي، او هیڅ داسې نښه زه نه ګورم چې طالبانو رضایت دی ورنه ښکاره شي چې هغه ګواکې د یوې جرګې خواته یا د یو ټولشموله نظام خواته روان دي. نو په تیری کې دا یو ښه خبره ده. بله، د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی، او هغه دا دی چې پخوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې دا د قدرت ستنې چې دي، په عنعنوي ټولنو کې قومي مشران، مالکان، قوانین، دا د قدرت ستنې دي. په مادرن ټولنو کې، په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلوي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې یا دا ټول زموږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوی دی، دا رنګ شوی دی. نه موږ قومي مشران دغه سې لرو، خلک لرو، سپینګیري شته دی، قومي مشران شته دی، لیکن هغه نفوذ نه دی پاتې، هغه سیستم نه دی پاتې چې اعمال د نفوذ کوي دغه قومي مشران. سیاسي احزاب زموږ ټول بې اعتباره شوي دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزابو
ځای قومندانانو نیولی تر ډېره.
بله، نو په دغه خاطر باندې هغه یو بې اعتبار شوی دی، او اوس عملا په افغانستان کې نه ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده، په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، ځواک ولري، د څه کولو یا څه نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري، او په همدې خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولای چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي، دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نمونه یاد کړل، د دوستم نه نیولې تر محمد نور پورې، صلاح الدین ربانی پورې، دا دغه څه فقط بیچاره مهاجرین دي، لکه ما او تا غوند چې په اروپا او په ترکیه او په بل بل کې اوسېږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سره بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ده ته طالب یعنی قسم ته ده چې یو خدا ده چې طالب په خپله لکه څنګه چې موږ ویلي مختار صاحب ته خبر ته یعنی طالب که تغییر رانه ولي دا څه رقم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجه به دا وي چې د یو ډېر بد سرنوشت سره به طالب مخ کېږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پر روان دي په دغه لار باندې، او شاید د طالبانو ملاتړ یې د نړیواله کچه باندې د امریکا پورې اوس دفتن ما ته دغه ښکاري چې همدغه حالت ادامې غوښتونکي دي، همدغه وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتونکي دي. کوم داسې نو یوازینی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو پر وړاندې یو بل یو څوک عملاً په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کړي چې هغه قدرت لري او کولی شي طالب مخه ونیسي،
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر حده پورې یو حالت دی کنه.
بالکل بالکل خبره هم دغه ده، دغه د طالبانو یک تازی یو استبداد هم دغه خبره نسل شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واک وسپارم، بل څوک یعنی څوک ولې زه دا کار وکړم؟ هغه څوک چې یو عام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي، د هغه زه ولې خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم راتګ، دغه اوس پاکستان چې څه رقم حملې وکړي او د هغه په نتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی، د دغسې وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازی وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیانو حیثیت ولري. مننه
کور مو ودان لتاسو. مننه میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایي چې باید جوړه شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ هماغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایئ، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بعضې خبرو ته اشاره وکړله، زه غواړم چې هغه مخکې تبصره باندې ډېر شان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. بېرته تاسو فرض ویل شو چې د افغانستان سیاسیون بیرون دي نو محاصره نه دي. ګورئ، امیر عبدالرحمن خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونهنیو، نادر خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونهنیو، زه په عوامرو بحث نه کوم. تاسو ویل نو مجاهدینو مشران د هېواد نه بیرون بیرته د افغانستان ونیو که ونهنیو،
هغه خو ټول تقریبا نظامي حل لاره ده چې تاسو یې یادوي کنه، دا مثالونه چې تاسو یادوي
اصل ازما همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړولی، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سه په خپل همدغه طالبان بیرونو بترالل ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغی افغانستان ته صحیح شوله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې، د اسرائیل لوی جرګې په وخت کې، د ایتالیا نه راغی افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپل رامنځته کېږي، داسې نه ده چې موږ وایو چې صحیح ده اوس په دفتن ثبات امکان نه لري، اما کال پس دوه کاله پس درې کاله پس مشکلات اضافه کېږي. دغه ستر یومونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې، اوله کې همدا په زور کې وو، بیا بیا وروسته خلکو ته ویلې چې راشي بس نظام نه حمایت وکړي، بیا جرګې غوښتلې، بیا به نور مشکلات نه دغه رامنځته کېدل سره موږ ویو چې کچېرې افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، هغه د هر منازعاتو په اساس باندې اپشنونه څه شی دي، بدیلونه څه شی دي؟ یو جنګ لاره ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه دی، بل لا د حل څه شی ده؟ خو یوازینۍ لاره همدا ده چې افغانان په ابتکار باندې داخل د افغانستان کې لویه جرګه دایر شي او د دې مسؤلیت د طالبانو دی. یعنی که موږ وویل چې نه بل څوک یې دغه کې که دا ویو چې نه هره جرګه چې په داخل د افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي. نه، ډېرې جرګې په افغانستان کې جوړې شوې دي چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې وي. البته دا بیا وروسته مسله ده چې په میکانیزم باندې سړی بیا بحث وکړي چې د افغانستان کوم اقشار پکې برخه واخلي، د افغانستان د ولسوالیو په سطحه باندې، د ولایتونو په سطحه باندې استازي څنګه راشي او اجنډا د لویې جرګې څه وي، دا بیا وروستي بحث.
یعنې تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یوار د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي؟ یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي؟
همدغه لار ده، ته به په اجنډا باندې بحث کې به په نور میکانیزم د جرګې دغه معنی دا باندې بیا وروسته بحث ته سره خبره داره چې موږ د یو بد حالت نه بدتر حالت ته غواړو چې لاړ شو، او که غواړو چې د بد حالت نه بهتر حالت ته لاړ شو. مخکې مختار صاحب ته اشاره وکړه، افغانستان په انزوا حالت کې دی. د افغانستان د طالبانو د کابینې اکثریت غړي په ټول لیست کې دي، بیل ملل متحد اجازه نه سفر کولی نه شي، بانکي سیستم فعال نه دی، او فقر ورځ تر بلې اضافه کېږي په افغانستان کې. د یو خپل ترمنځ تاسو ګورئ چې یو څه مشکلات موجود دي، د کابل او د کندهار ترمنځ باندې تاسو د ګاونډیانو حملې ګورئ چې په کابل مرکز لري نشته، همدغه څه
تر اوسه پورې په دا څلور نیمو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي، او له هغه مخکې په دا شلو کلونو کې چې دوی په د واک لپاره جنگ کاوه یا د کابل د حکومت پر ضد باندې له پاکستانه عملیات کول، ټول هغه اټکلونه چې د دوی په لیکو کې د درس او د مخالفت په اړه ویل شوی، هغه ټول تر اوسه پورې خو غلط ثابت شوی دی. څنګه تاسو تمه لرئ چې د دوی ترمنځ نفاق یا د دوی ترمنځ به درس رامنځته شوی په مشرتابه کې؟
وره دا صدا چې د تاریخ خو یو تجربه ده. په نګار کې د مجاهدین په وخت کې شورا و، ټول دی یو بل په ضد باندې، خو بیا سره اتفاق یې درلود. اتفاق یې په دې خاطر باندې درلود چې چیرې جنگ کوي خپلو منځو کې ټول له منځه ځي. د دې اتفاق په اصول دی که نه وي، عباس ترکزی چېرته لاړو؟ ولې چېرته اوسېږي؟ ولې په کابل کې نه دی؟ خبره دا ده چې د اختلاف موجود دی. که څه فکر کوي چې د حقانی د ګروپ او د دېو ترمنځ، د قندهار د ګروپ ترمنځ اختلاف نشته ده؟ دا خو ګوره، افغانستان کې خو چې پټ نه پاتې کېږي. دا خو خلک خصوصي مجالس لري، خلک سره کېني پاتېږي، دا خبرې انتقالېږي یو بل ته. دا شته ده، دا معنی دا ده چې د دې دغه د اتحاد هم چې کوم یو دی، دا د ویر اتحاد دی. اما بیا دغه ګاونډیان د افغانستان نور دنیا ملکونه په خپله لاسوهنې کوي، د دې دا هر څه سبا ده چې د داسې حالت وي. زه یو بله خبره کوم چې ما د جمهوریت وخت نه بحث کوو، چې هغه داخلي مخالفین چې کوم یو هم دغه جنګ سالاران یا نور، ما دیو ته ځکه لیکنې مې کړلې دي په دې حقله باندې، زما دیو ته ویل چې تاسې د طالبانو بدیل ناست یې، د جمهوریت بدیل طالبان دي. چې د طالبانو بدیل نه طالبان دي نه دا مخالفین دي، د دې نه به نورې افراطي ډلې وي چې هغه به د طالبانو لپاره هم درد سر وي، هغه به د افغانستان خلکو لپاره هم درد سر وي، او دا منطقه به د نورو نیابتي جګړو او د کشمکشونو به یعنی مرکز ګرځي. یعنی موږ دا یو وړاندوینه ده، خو موږ دغسې بد حالت طرف ته روان یو.
مننه.
نو که غواړو چې حالات اصلاح کړو نو دا یې لارې دي. که غواړو چې نه همدغسې بد حالت ته دوام ورکوو، چې افغانستان همدغسې انزوا کې وي، همدغسې د مشکلاتو سره مخامخ وي، نو هغه بیا جدا مسله ده چې یو سړی تصمیم نیسي چې زه هر څه ګډوډوم او زه نه غواړم چې دلته ثبات راشي، او یا ټول هر څه زما په لاس کې وي او یا هیڅوک نه منمه. نو دغه نیم زرما ټوله زما پالیسي نه پخوا نتیجه ورکړل نه اوس نتیجه ورکړل نه په راتلونکي نتیجه ورکوي.
کور مو ودان میاخیل صاحب، وړاندې به له تاسو نه بیا دا هم وپوښتو چې تاسو وایئ چې هغه وخت تاسو جنگ سالارانو ته یا جګړه مارو قومندانانو ته ویلي وو چې تاسو د جمهوریت بدیل نه یاست، نو فکر نه کوئ چې د طالبانو دغه اوسنی وضعیت یا د قومندانانو مخصوصا د اوسنی ائتلاف جوړېدو داسې یو حالت رامنځته کړی چې د طالبانو بدیل یې یوازې دوی ګرځولي دي، یعنی بل څوک نشته؟ په دې اړه وړاندې له تاسو نه پوښتنه کوو، خو اوس ورځو له نورو میلمنو سره هم خبرې کوو. مختار صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. تاسو مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د طالبانو سره د لویې جرګې د جوړېدو په اړه خبری روانی دی. دا خبره په کومه کچه یا لکوم د طالبانو لکوم مشرانو سره روانی دی؟ نتیجه یې څه ده؟ لطفا په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
که اجازه راکړئ زه یو مختصر عرض ولرم.
مهرباني.
میلمنو د خبرو په حمله اول دا دی چې مونږ د میاخیل صاحب د خبرې په تایید یو ناریټیو او یو روایت جوړو، او هغه روایت د افغانستان د ژغورلې لپاره دی. یعنی افغانستان باید وژغورل شي، یعنی په افغانستان کې باید دوباره داخلي جګړې رانشي، یعنی افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووځي.
په دې کې ټول درسره موافق دي.
یعنی افغانستان د پردیو استخباراتو د نیابتي جګړو مرکز او محور ونه ګرځي. افغانستان باید د چینایانو او د امریکایانو د تقابل نقطه و نه ګرځي. په دې لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ، مو طالبانو ته عرض دادی چې نړۍ که غواړي یا نه غواړي، خو ګاونډیان دا غواړي چې افغانستان کې تشنج منځته راسي، یو ځل بیا جګړه منځته راسي، د افغانستان ملي حاکمیت له منځه لاړ سي، د افغانستان جغرافیه تهدید سي، او افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې د تروریزم مرکز او محور مطرح شي، او د همدې لارې نه امریکایانو دوباره ځینې ګاونډیانو سره خبرې اترې شروع کړي چې دغه ټول د افغانستان د ملي ګټو پر مخالفت کې قرار لري. په دې لحاظ موږ وایو چې ملي ستره لویه عظیمه جرګه د افغانستان د ژغورلو لپاره مفید او موثر دی.
که اوس سوال ته که لطفا ځواب وایاست مختار صاحب. مهرباني.
زه غواړم دلته وضاحت ولرم، ځکه موږ غواړو چې دا خپل میسج طالبانو ته هم ورکړو. او په دې طالبانو کې ډېر داسې ستر شخصیتونه شته، د حقانی صاحب زمن دي او نور داسې وزرا دي، او ډېر خلک دي چې هغه د ډېرو مشرانو سره او ډېر خلکو سره د جرګو په هکله خبرې کړي. خو دا خبرې روانې دي. یعنې کله چې ته د یو جرګې لپاره کار کوې، یو میکانیزم لپاره کار کوې، یو روایت منځته جوړوې، د کې ځینې داسې مسایل راځي چې هغه لږ وخت اخلي. خو د افغانستان بقا په همدغه نقطه کې نغښتې دي. خکه جرګه نه کوي، سکه جرګه نه کوي، نړۍ دې په رسمیت نه پیژني، او کله د نړۍ په رسمیت نه پیژني تاب داسې ټاپې در باندې لګي، د همغه ټاپو په نتیجه کې همغه خلک چې نن د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او هیڅ شی نه مني، همغه بیرته د قدرت په ګدۍ کې د توپ او ټانک په زور در باندې راوړي سکه. یعنی موږ د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره کوم موقف چې لرو، وړو طالبانو ته وایو، د طالبانو مشران هم ستاسو پروګرام اوري چې د افغانستان ګټه په دې کې ده چې موږ یو ملت محوره ستره لویه جرګه ولرو، او دغه ستره لویه جرګه کولی شي چې طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي، او د افغانستان ملي ګټې او ملي منافع تعریف کړي.
مختار صاحب، دې سره ټول میلمانه هم در سره موافق دي؟ په دې برخه کې زموږ دواړه نور میلمانه هم در سره موافق دي. سوال دا دی، مال تاسو نه یو ډیره مشخصه پوښتنه وکړه. تاسو یادونه کوي چې ځینو کسانو نمونه لغی جملې دی، احتمالا ستاسو هدف سراج الدین حقانی و، چې دوی په خبرو باندې باور لري او د لوی جرګې لپاره یو څه چمتووالی لري. دا خبرې د تر دې حده پورې دي چې یعنی عملا د دې لپاره چې لوی جرګه جوړه شي دوی خبرې کوي له نورو خپلو مشرانو او ملګرو سره، او که یوازې دا دی چې خوښیږي بس په نظر ده تمایل لري چې جوړه دي شي، مګر عملی کار تر اوسه پورې نشته. اوریدونکي غواړي پوه شي چې دغه کار په کومه کچه روان دی.
ور یو خدا زمونږ د خپل ټولنې د انترپولوژي باید مطالعه کړو. د افغانستان ټولنې پیژندنې او ټولنه داسې ده چې هغه افغانان د یو بل سره خبره کوي. هماغه د عزیزي زیات مخالفین چې دا اوس د باندې دي، د طالبان سره رابط، طالبان سره اړیکې لري، اکثریت د دوی نه غواړي. ګوره دلته میاخیل صاحب ولایت یې کړی، په افغانستان کې مشر پاتې شوی، په دې مسایلو باندې پوهیږي. افغانان په خپلو کې په ده پوه دی چې اصلي دښمن او مرکزي دښمن چیرې دی، او افغانان د یو مخصوص ډلې نه پرته من المجموع په افغانستان کې جګړه نه غواړي. که جګړه چې نه غواړي، نو لارې څه شی دی؟ لاره دا دی چې ته باید یو ملي میکانیزم ته لاره خلاص کړې. دویم دا دی چې طالبان، هو په طالبانو کې اکثریت مشران
د دل لپاره چې افغانستان له انزوا نه ووزي او نظام یو مشروع نظام منځته راسي، دغه نظام کې اصلاحات منځته راځي او ستره لویه جرګه راسیده د طالبانو ټول مشران غواړي. د کې هیڅوک انکار نه شي کولی.
هغه مشران چې اصلاحات غواړي ډیر دي په طالبانو کې، او که هغوی چې نه غواړي، ځکه ځینې وخت د یوې کوچنۍ حلقې یادونه کوي او اکثره نه ویل کېږي چې دا کوچنۍ حلقه په کندهار کې ده چې نه غواړي. نو لطفا که نور اوریدونکو ته هم وضاحت ورکړئ، تاسو له طالبانو سره نږدې پاتې شوي
یاست. زما باور دا دی او زما مطالعات دا ښیي چې په طالبانو کې اکثریت د غوښتنه لري چې افغانستان د انزوا نه ووځي، او د انزوا د وتلو یوازینۍ لار دا دی چې یو ستره لویه جرګې ته افغانان په توافق ورسیږي.
که
اجازه راکړي زه یو عرض ولرم چې د خبرو تسلسل قطع کېږي، بیا زه هغه خپل مسج نه سم رسولی. دویم موضوع دلته دا دی چې ګوري څه وخت د مخه د پاکستان ولسمشر او د پاکستان د فوز مشر امریکا ته لا او هلته یې ټرمپ ته یو
صدر اعظم د پاکستان
دغه ډبای کې تیګی دی او دا په بلوچستان کې دی او ځینې په پښتونخوا کې دی. هدف دا دی چې په غیر مستقیم امریکا ته یې دغه نقطه تهدید دی، او دا د دله پاره نه دی تیګه، د دله پاره دغه امریکا شتون دلته راسي افغانستان نړۍ ته وښي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی، د بلوچستان لپاره تهدید دی، د پښتونخوا لپاره تهدید دی. نو په شکل د اشکال په نړیوال سټیج داسې یو کولیشن او داسې لابي د طالبانو پر ضد یا د افغانستان پر ضد کول چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د جګړو مرکز وګرځي. په دې لحاظ طالبانو نظمون غوښتنه دا دی چې تاسو د منطقي وضعیت او د نړیوال وضعیت ته تاسو وګورئ چې تاسو د اوس چیرې واقعي. که تاسو غواړئ چې افغانستان وژغوري، د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړئ، او د افغانستان ملل مجموع خلک ټول خلک یو ستره لویه جرګه د طالبانو نه غواړي. او زه د میاخیل صاحب د خبرو سره بالکل موافق یم چې مونږ بل الټرنیټیو او بدیل نه لرو پرته د نشې سولې لپاره کار وکړو او افغانستان وژغورو.
مننه. ځواک صاحب، فکر کوي چې د حاتف مختار صاحب او د میاخیل صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ تاسو ډیره زیاته بدبینی په پایل کې وښوده، او دوی هم تقریبا ساسو پښتنو ته ځوابونه وایي.
نه، زه فکر نه کوم داسې چې ډېر زیات فاصله ده زمونږ په نظرونو کې. زه دې خبرې سره موافق یم چې یو جرګه حل لاره ده، لیکن اوس فعلا د طالبانو موقف ته چې ګورم ماته عملي نه ښکاري.
مختار صاحب وایي چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې غواړي سوله راشي یا غواړي چې واک شریک کی لویه جرګه
کې. چې دا خبره مونږ ډېر اورو، او د یو ژورنالیست په توګه چې زه ګورم داسې کسان بالکل شته دي. اول خو یو بل اختلاط هم شته، او دا د خردار ګروپ د یادونه چې کېږي په دې کې نه دي تقسیم. یعنې په خندار کې هم داسې کسان شته دی چې تغییر غواړي، خندار نه بیرون بیا داسې کسان شته دی چې هیبت الله سره نږدې دي. نو زه دا د سهدریزي او هغه کسان چې دومره سهدریزي نه دي په دغه باندې تقسیمم چې دغه دوه ډلې دي هلته. لیکن اوس حاکمیت چې دی دغه سهدریزي ډلې سره دی، دا که لږ دي او که ډېر دي قومانده دی سره ده. او زه فکر نه کوم چې دا لږ دي. په د رهبرۍ په سطح باندې شاید هغه کسان چې وضعیت کولی شي چې تحلیل کړي او په دغه باندې پوهېږي چې اوسنی وضعیت ادامه پیدا کول ستونزمن دي، دا کسان ډېر وي. لیکن یو بله طبقه چې د طالبانو په تصمیم نیولو کې ارزښت لري، مهم دي، هغه د طالبانو دغه جنګي قومندانان دي، د صفوفو خلک دي، کوم چې په دریمه درجه کې دي. هغه کسان چې په یو ډېر افراطي ایدیالوژۍ سنبال شوي دي، روزل شوي دي، دغسې یو جګړې ته لازمه وه چې دوی ته همدغه رقم یو افراطي فکر ورکړل شي.
یعنې تاسو ویره لرئ چې که مثلا حتی د طالبانو مشران له جوړجاړي سره موافقه هم وکړي، د ټیټې کچې قومندانان به دا پرېکړه ونه مني؟
بالکل دی هم دغه احساس د خطر کې یو هلته یو بل څوک د داعش په نوم هم فیصله منتظر داس دغه وضعیت ته دغه نه یریږي. د دوحې د توافق نه وروسته دا خبره په مختلفو اړخو کې ډېر زیات تکرارېږي چې آیا دی هغه اهدافو ته چې دوی نول فیصله د جهاد اهداف هغه ته وفادار پاتې دي که نه، امریکا سره کوم توافق ته چې ورسېدل دا ښه کار و که نه. اوس که د هغه نه وروسته یو سلسله نور دغسې کارونه هم کېږي او بېرته دغسې یو نظام خو دلته دغه ګوره بنیادن طالبانو ذهنیت چې دی هغه داسې یو مذهبي د دې حکومت مذهب دی هغه ذهنیت دی، هغه دیموکراسۍ خواته، هغه د یو ټول شموله نظام خواته، هغه د سیاسي مخالفینو د فعالیت د ازادۍ خواته، د بشري حقونو دا کوم تعریف چې موږ ورته لرو هغې ته آماده نه دي. نو هغې خواته تګ دی د خپل اهدافو نه، د جهادي اهدافو نه او د شریعت د احکامو خلاف ګڼي. په دې خاطر د طالبانو په دواړو رهبرۍ هم دغه سخت دریځه کې او هم دغه چې سخت دریځ دومره نه دي، په دې کې دا ایره شته ده چې ډېر دغه تغییر په اصطلاح لستر تغییرات یا ګامونه واخیستل شي په خپله د طالبانو په منځ کې د دوی په ضد بغاوت شروع نشي او د دې بغاوت دپاره هلته یو بل څوک سنګر کې ناست دی چې دغسې افراطي فکر لري، داعش دی، پاکستان کې مراکز دي او پاکستان دغه ته آماده ناست دی او طالبان خو په دې ټولو نه بهتر پوهېږي چې پاکستان څه هم کولی شي دغې فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې خاطر ما ته اوس داسې مشکل ښکاري په اوس وخت کې چې طالبان دې دغسې یو جرګې ته آماده شي او مخالفین د خپل یعنی په سیاسي لحاظ باندې دی یو داسې نظام ته غاړه کېږدي چې په هغه کې د مختلفو ایډیولوژیو فکرونو کسان شتون لري. په دې خاطر زه وایم چې طالبانو دغه اوسني ذهنیت ته، دغه اوسني وضعیت سره چې دوی مخ دي ما ته ستونزمنه ښکاري. د ده په خوا کې یو دوه قسمتۍ یو هم د طالبانو اول دا دی چې دا کم کسان چې د طالبانو د مخالفت په سنګر کې دي، دوی کې یو شمېر داسې کسان دي چې هغې سره د افغانستان خلک په هېڅ قیمت نه ودرېږي. هغه کسان چې تاسو وګورئ پاکستان تیاری راځي په افغانستان بمباري او افغانستان کې ماشومان وژل کېږي او بیا ته د پاکستان قوت زما قوت دی، هغه کسان چې وایي چې دغه جګړه د افغانستان جګړه نه ده،
په دې باندې وړاندې خبرې کوو
چې افغانان پاکستان راځي په افغانستان حمله کوي او د افغانستان جګړه نه ده. نو دغه کسان هغه کسان چې د افغانستان هویت د افغان هویت سره مخالفت لري، دا کسان چې طالب سره مخالفت نه لري
باندې خبرې کوو. او مننه.
نو دا د طالب په نفع استعمالیږي، دا د طالب په نفع تمامیږي، ځکه تمامیږي چې بیا په دغه صف کې چې اوس دغه ائتلاف چې جوړ شو او جوړېدو نه مخکې بېرته وران شو په دغه کې کم کسان دي، په دغه کې دغه کسان
خبرې کوو. ځواک صاحب خبرې کوو په دې باندې دا اوس د همدې موضوع په اړه باندې په همدې دي همدې
خبره دا ده چې طالب ګوري چې هغه څوک چې ځان زما بدل ګڼي هغه کله اوس د فکر کوم چې اتمر صاحب په خپل سیاسي ژوند کې یو ډېر ستر اجتماع وکړله، ډېر ستر اجتماع وکړه په دې کار باندې. د دغه فکر هغه کسان چې د خپل اوس مخالفت کوي، د خپل نظر صحیح معلوم دی چې د پاکستان حمله د افغانستان باندې تجاوز ګڼي، د هغه مخالفت کوي. د هغه کسانو سره چې افغان هویت نه مني، هغه کسانو سره چې دانش سره دی اوس کې نشته لري چې هغه د خپل سر ناز دی او خیالي تقسیمونه شروع کړي دي چې فلانکی ایالت د هزارګانو فلانکی ایالت د ازبکو یو دا ایالت د
ځواک صاحب په دې موضوع باندې خبرې کوو. ډېر د خپرونې لږ وخت پاتې دی، که دا خبرې لږ سره راټولې کړو او لږ یې لنډې کړو. زه غواړم د همدې ائتلاف د غړو په باب او د دې ائتلاف د څرنګوالي په باب چې څومره کار ورکوي، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصرالله ستانکزي خبرې هم له اوریدونکو سره شریکې.
ته ته په کتو سره په افغانستان کې ائتلافي جوړښتونه کاغه د ګوندونو ترمنځ او کاغه د دولت په سطحه معمولا یوه ناکامه تجربه ده او متاسفانه د دې هغو عواملو له جملې نه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره لوی خنډ ګڼل کیږي. مثلا که چیرې موږ د ائتلافي حکومتونو مثالونه راوړو، د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې د پرچم د ډلې او د خلق د ډلې ترمنځ د ائتلافي حکومت حتی د خونړیو پایلو په نتیجه کې ماته شوې ده، حتی د هغه دولت د سقوط باعث ګرځېدلی. بیا بل مثال خپله د مجاهدینو په دوران کې څه د ګوندونو ائتلافونه یا څه هغه عبوري حکومتونه چې رامنځته شول هم دا ائتلافونو پایښت ونموند، او وروسته چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل په ائتلافي حکومت کې د ده باعث و چې اوږدې جګړې وسي، ډېر خلک پکې ووژل سي، د دولت تشکیلات، د دولت بنسټونه دا ټول پکې له منځه لاړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د بن له موافقتنامې نه وروسته بیا په انتخابي جمهوریتونو کې هم حکومت په واقعیت کې ائتلافي بڼه درلوده چې موږ یې پایلې وینو چې برسېره پر ده کې چې هلته د دولت پښې ټینګینې شوې، حتی ویلی شو چې یو علت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط لاملونه همدغه ائتلافي حالت و. د سیاسي احزابو ترمنز ائتلافونه چې مختلف مقاطعو کې د جمهوریت په دوران کې رامنځته شول ټول مقطعي او ماتېدونکي وو. نو دې ته په کتو سره خپله دا موجوده ائتلاف چې رامنځته شوی او هغه هم په بهر کې رامنځته شوی، د تېرې تجربې ته په کتو سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا ائتلاف هم ډېر زیات دوام وکړي. بله ستونزه دا ده چې کله ناکله دا ائتلافونه د بهرنیانو د غوښتنو او تقاضاو پر مبنا ترسره شوي دي، چې برسېره پر دې چې د بهرنیو لاسوهنو او بهرنیو منافعو دپاره رامطرح شوي دي، دا پایله هم درلودلې ده چې بیا هم د ناکام تجربو سره د افغانستان د خلکو په زیان تمام شوي دي. بل ټکی دا ده چې دا کسان چې اوس سره ائتلاف کوي دوی د همدغه ائتلافونو زیږنده کسان دي، او تجربه هم ثابته کړې ده چې دوی اکثرا په هغه خپلو قولونو او قرارونو چې په مختلفو ائتلافو کې په مختلفو دورو کې کړي دي دوی وفادار نه دي پاتې شوي، او د افغانستان خلک نور په دې باندې اعتماد نشي کوي. دا ائتلاف په داسې حال کې شکل نیسي چې برسېره پر دې چې په بهر کې ترسره کیږي، حتی دا شک وجود لري چې د ځینو هیوادونو د ځانګړو تشویقونو او حتی حمایاتونو تر نظر لاندې باید ترسره شوي وي، دوام تر شک لاندې راځي. او همدارنګه بله خبره دا ده چې اکثر دغه کسان چې په دغه ائتلاف کې اوس ظاهر شوي دي معمولا د افغانستان په عامه ذهنیت کې ښه ځای نه لري یا ښه موقف نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دا ائتلاف هم دوام وکړي. اما تر ټولو خطرناکه دا ده که چې دا د یو پروژې شکل ولري او د باندې نه ډیزاین شوی وي، بیا نو برسېره پر ده چې سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات دپاره ګټه نه کوي، دا به د افغانستان کړکېچ لا هم ژور کی او نا خواله به بیا هم د افغانستان ملت وزغمی، په خصوص دا چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له ډیرو لویو ننګونو سره مواجه ده. په سیاسي لحاظ سیاسي ثبات وجود نه لري، حاکمه ډله چې په کابل کې دغه مشروعیت نه لري، او تر ټولو عمده خبره دا ده چې لویه پوښتنه ممکن دا مطرح شي چې دغه ائتلاف خپل مشروعیت له کوم جهې نه ترلاسه کوي، ولې دغه ائتلاف د څو محدودو کسانو د تصامیمو نتیجه ده. او متاسفانه د ملت د ارادې تمثیل نه دی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. میاخیل صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې د دغو شخصیتونو چې د اوس ستانکزی صاحب په باب خبرې وکړي، دوی په افغانستان کې آیا د یو روغ اپوزیسیون در رامنځته کېدو مخه نه ده نیولې، یعنی د میدان دوی ډکړی د هیاهو غلمغل د دوی دومره ډیر دی چې د یو سالم اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه یې هم نیولې ده د طالبانو په مقابل کې، که داسې نه ده؟
زموږ هدف د افغانستان ثبات دی. زمون هدف دا نه چې احمد قدرت ونیسي، محمود قدرت ونیسي. موږ باید تل په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم کې د ټول لپاره زمینه مساعده شي، او بیا دا د ولس کار دی چې څه تصمیم نیسي او د چا حمایت کوي. که سیستم نه وي نو په ائتلافي حکومتونو باندې ستانیسي به د اشاره وکړه چې زه ورسره موافق یم چې دغه ائتلافي حکومتونه یا تقسیمات قدرت دا نتیجه نه ورکوي. او د طالبانو خپل هم یو ائتلافي ډله ده، ځکه چې د حقانی ډله جدا، ځکه دې ته خلیفه صاحب وایي، هغې ته امیر المؤمنین وایي، همدارنګه د پېښور شورا، د کوټې شورا او د حقانی د دې دریو ګروپونو ترمنځ یو ائتلاف دی. نو دې خپله چې ټول سره یو ځای که نه، دې مخالفت یې درلوده. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې تکلف از موږ پښتو کې متل دی، وایي چې دښمن دی وایي ګیدړ وي تابع د مزري نیسه. دغه مخالفین که دی غواړي چې بیخي د دغه نه ارته چې یعنې دی هیڅ نفوذ نه لري او هیڅ مشکل نشي جوړولی، نه مشکل جوړولی شي، خو هغه مشکل به خراب مشکل وي. هغه مشکل به د افغانستان د ګټې په خاطر باندې نه وي. ګوره اوس که په افغانستان کې جنګ نشته دی، د دې علت نه ده چې طالبان ډېر قوي دي او خل جنګ نه کوي په مقابل کې. علت یې دا ده چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا منطقه په دې پوهېږي چې دلته جنګ شروع کېږي، نو دغه جنګ د پاکستان، ایران، د مرکزي آسیا او دا د چین، روسیې پورې د دوی په ګټه باندې نه ده. نو ځکه دلته که بیا داسې یو حالت راشي چې په طور مثال تاسې د ټي ټي پي په مسله کې ولیدل چې کله پاکستان امنیت تهدید شو، هغه د په کابل حملې وکړلې، هوایي بریدونه یې وکړل. سره که چېرې ایران دغسې پوه شي چې زما هغه اگزیستنشیل چې ورته وایي هغه دایمي ګټې چې کومې دي د خطر په سر مقابل کېږي، هغه دله بیا همدغه ډلې بېرته تقویه کوي، ستا په مقابل کې بېرته استعمالوي.
ډېره زیاته مننه له تاسو.
زموږ هدف دا دی چې هدف د اشخاصو او د ګروپونو تنظیمونو نه دی او سیاسي جیرانو چې څوک قدرت نیسي. موږ میکانیزم رامنځته کړو، سیستم رامنځته کړو چې هغې چې ولس رول ولري، بالاخره ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت رامنځته شي، او هغه بغیر د اساسي قانون امکان نه لري. اساسي قانون بیا په خپل هغه رول لري، او د احزابو یا فرض د دولت په
مختار صاحب، تاسو لطفا راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس په یوه دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې داسې یو ځواک شته چې هم طالبان اعتماد پی وکړي، هم ولس، او بیا په راتلونکي کې وکولی شي چې له طالبانو سره مثلا هغه جرګه چې تاسو وایي جوړی کړي.
یو موضوع مه هیروئ چې طالبان هم د افغانستان خلک دي، او په جمهوریت کې چې کار کړی هغه هم د افغانستان خلک دي. من المجموع دلته یو موضوع محترم او مهم دی چې طالبان دی باید ورته غوږ کېږدي، هغه د افغانستان ملي ګټې دي. او د افغانستان ملي ګټې په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې طالبان دی یو اجماع ته غاړه کړي، او پرته له دنه چې طالبان یو ملي اجماع ته غاړه کړي نه دي، افغانستان به د نړیوال انزوا نه ونوځي او د استخباراتي نیابتي جګړو مرکز به وګرځي. زه مطمئن یم چې کوم ائتلاف په دباندې چې جوړ شوی، دا ائتلاف د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي. دا ائتلاف څو ورځو وروسته به په خپلو کې سره
ووهي او دوباره به له منځه لاړ شي. خور مو ودم. او ځواک صاحب، له تاسو نه ورسته پوښتنه کوم چې د ستانګزي صاحب خبرو کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپله سریزه کې ویل، دا احتمال شته چې د دې ائتلاف د څه ناڅاپي جوړېدو کې به خارجي عوامل رول ولري؟ لاند راته وایست لطفا.
بلکل دغه ټول یو قوي احتمال چې دی، هغه عمده دی، ځکه داسې ډلې چې خپل منځ کې سره هېڅ مشترک نه لري، حتی طالب سره مخالفت هم یو نظر نه لري ورسره، یعنې مخالفت هغه نو او بڼه مثلا د اتمر نظر او د دوستم نظر او د رباني نظر په دې اړه سره فرق لري.
نو په دې خاطر دغه ډلو ترمنځ ډېر زیات فکری تفاوت لیدل کېږي، پالیسیو تفاوت لیدل کېږي. په ناڅاپي شکل سره یو وارې د یو ائتلاف اعلان چې بېرته سره ورانم شول، همداسې ښکاري چې بهرنی عامل کې تاسو به اورېدلي وي چې څو ورځې مخکې ایران په اړه یو راپور خپور شو چې کوشش کوي بعض رهبران دې ته واداره کړي چې طالبانو سره یو ائتلاف وکړي. اوس د قطر او د ترکیې نوم یادېږي چې د دې ائتلاف شاته وو. نو فکر کوم چې یو دغه ائتلاف د
فتحکېږي
دغه ماته یو ناکامه لوبه وه، یو ناکامه ډرامه وه، کوشش یو خام کوشش.
ډېره زیاته مننه، ډېره وخت د پروګرام پای ته رسېدلی. ډېره زیاته مننه له تاسو نه، خپلواک شنونکی جیلانی ځواکو، او همداراز د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار، او د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې میلمانو.